په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د لندې قوس شلمه د دسمبر 11مه. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کش کې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل سوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. د اسرائیل چانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه سوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 یوهان فلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایي ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریې د پوځ په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لورې ویشتل سوی و. پوځ په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیاتو مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډرامه واورو.
خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انا مې راضي.
هو لور جانې زما ورته وهلې دې اوس براشي
والی پلاجا سره بده جان کوکو تاورون من کارونه راځي
صدر ته وایم لور جانې راځي خام خا راځي
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته
هغه دا انا دې راغله مورې راشه پام کوه چې تیار ده لازم ته راکا دی خو راشه
څومره زر ما خام شو
پدې تیر مخام کې پاسا کړ مور جانې زه د احمد خان په تمه وم هغه چې ځند وک زی باور خطا شو زکه می تاته ټلیفون وک
هیڅ نه هم پازاب شوی لورې ولا هڅه ته اندېخ نه کوي یو قدم لاره ده زه خود څه پر ده نه یم مور ده یم مور باندې خلک ډاډه هغه کوي لورې زیبا جانې راشه زما تر څنګ
سماله
بهر درشه اوی چاردش ملوری خدای دستا پلار جان تا ده نیکه یوی دایات وکی پلوشه بیا مو پا چه خبره جنگ وکه چه خبره و
چه با وای موری اصی خوشی بانی جوڑوی طول او راز جنگ ده جنجال ده غلا ده شوکه ده طول کلی که نوم بد ده لشرمل کلیوال سر مخکیده نشم
احمد خان چیر تا ده مرده جوانده ده دومره بیغم بنی آدم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشوم لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي یا الله توبه مې ده
مورې فرزانه چې خرج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې خبره شوم چې احمد خان اخیستې دي
وی دا څه وایې احمد خان پټې اخیستې وې
هو مام دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي ما ته امانت راکړې دي له دې خبرې سره سړی په قاش او لکوره ووته
لا حول ولا قوه چیرته لاړ
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی
الله ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي هغه ډېر بد بنی آدم دی
هماغه بې لارې کړی دی مورې دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي هماغه لمسه ولی چې ولې له خود سره کار کوي ناری نه باید له خود سره او د خود لاس لاندې کار ونه کی
خدای دې ورته جزا ورکی ملک ډیر بد انسان دی تل خلکو ته مشکل جوړوي خلک په جنگ اچوي
مورې څنګه دې خو خدای چې سهار وختي زغ بل ور پسې لاړ شم اسې خو نه راضي
اے لورې راځه چې یو بل کار وکړو
څه وکړو
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي دا یې اول ځل نه دی تل احمد خان لمسوي او بې لارې کوي دا ځل دې پلار په خبره وم چې سابې ور په مالګه کې
نه نه مورې تاسې نه کو اسې نه چې خدای مکړه لوی جنگ ری جوړ شي د دوو کلی تر مې په تر بګنی را پیدا شي
نه نه هر څه چې کیږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي دې څه کار دی چې د خلکو په کورنۍ ژوند کې مداخله کوي او خپل کلی ته ور شي زمونږ لیکلي سره څه کار دی دا سه نه پېدم
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کا چیخ پلا شکلا با مرتا ایران شی دا خسے چھوس وائی او یو پنجا ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تا صبر چی او چو دا قیر ڈنگ باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چو دا قیر مارتا کی دم چکا تو چی دا خود غنچه کن دا زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونه پخیرونه غنچه گلا ستړای مشی خدای دی راولا
جوانده اوزی چه دار گلا تراشه کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک دشه غنچه گلا یارا
وای پخلی دی برک چه چنار گلا دغسی د خوشحالی زیر را کوا کنا
اوه بے شک والا دا خو پوری کام لویا مغازا دا هر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی دکشا اے آیس کریم می برا ولی دی ارز دشتا تش غک کوا غک
خا نور دی چا شای را وڑی دی
تلک سام رو که چنار گولا چه دی دغه ماشومانو صدا ورکم اے بیا با زو تو سر گریگو
بلکل ساما دا
خلاص
دومره بیروبار مو جوړوي بیخي لاره رانه ورک شو
رښتیا وایي څه کوئ لږ لرې ودرېږئ شور ماشور کم کوئ زه ټولو نه مخکې راغلی یم خپله سودا اخلم
راشئ و ماشومانو هله دا ستا سودا او دا ستا ورځئ له خیره سره
اوهو دای لا څه شی دي وغونچه ګله
دیکې د موبایل کارتونه دي کارتونه
کور دې لغلې ډاکشه ته یو دانه زما موبایل کې واچوه هله نو
بالکل سمه ده موبایل دې راکړه اوسې ګوره چې د سترګو په رپ کې دي موبایل له پیسو ډک شي دا دی اوس به مسج راشي دا دی اوس واخله
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي
وایه زما ټول دکان دې له ستاره جار واخله وبې هر شی چې اخلي واخله
دا غږ دې څه شی و
لکه چې د ډول غږ و چنار ګله اوهو په ډول خښته راولوېده
څه څه خښته په ډول وولوېده کومه ده لکه چې د عاشق په غم واوښتم
هغه دی هغه مخکې دې پروت دی که نه
دا چا دا څوک و
هغه کاریګر دی بیچاره وګوره ورخطا شوی دی خوله یې وچه ده
وایم کور دې له غلې ډک شه ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې ولې دې ډول مات کړ دا عاشق جواب څوک ورکوي
مدینه ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي دای خبر څه سره وایي
هو خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطې ګنډلې دي چې د چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي ګلالۍ سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطې یوسئ
سمه ده مورې هغه وه ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب راسره تللی وه که دا ظلم راسره لاړ شي ښه به وي
پرون مې پلار ویل چې راسره ځي
دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی یوازې زه ترې ناخبره یم
نو چې سنګین لالا او پلار مې راسره نه وي موږ کله ورتللی شو هلته به خبرې څوک کوي
ټوکې مې درسره وکړې لورې هو خامخا به درسره ځي
مورې ته مې هر وخت دغسې ځوروې
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي
هو هو میوې را باندې وخورئ چې نور هم تکړه شو
مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړه خلطې مو برش کړې ومه ګنډلې میوې به تاسې خورئ
رښتیا وایې ګلالۍ اصلي کار خو دوی دواړه وکړه موږ خو شاګردانې یو
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي تاسو ته یې تش زده کوو هو رښتیا هغه خلطې مو حساب کړې څو دانې شوې
ټولې سل دانې شوې
اول میوه وخورې بیا نو نور کارونه وکړې
راوړه 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 راوړه
دا دې خلطې مې حساب کړې پوره دي یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو
زما نور بس دی مړه شوم
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده چې میوه هم نه خوري
زما بس دی خلطې به یې خلاص شي دفتر ته یوسو
دومره نو بیړه مه کوئ په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې
میوه مو بس ده ګلالۍ راشه چې کارونه خلاص کړو
سمه ده درځه
بسم الله
دا دی دام رنگ
او هغه ټاپه مو څه کړه چېرته ده تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم
دغه ده ما سره ده سمه ده در واخله خو پام کوه ورسره
سمه ده دغه ځای کې به ټاپه ولګوم د هغه سي
چې دا به څوک وي
ملک صاحب زه به ورشم وبه ګورم چې څوک دی
سمه ده سمه ده ته یو ځلې ورشه وګوره
سمه ده ملک صاحب دا دی ورغله لږ صبر وکړه څه غلو پسې اخیسته
آفرین نعمت خان دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي د راوره
اوهو پلوشې ته زیبا لورې دلته څه کوئ
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم ته ولې کور ته نه راځې
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ هله نو چې شرم دی دلته څه دپاره راغلي یاستئ دا د ملک اصغر خان حجره ده زمون کور خونه ده
چیرته چې ته اوسې موږ مملته در پسې در زوی مات خانه تا مجبور کړم چې د ملک اصغر خان حجره ته در پسې در شم
والله کای مات خانه څه خبره ده چا سره د شور ده
لا حول ولا ملک صاحب د زیبا مور را پسې راغلی ده
ستته د ور په خلا کې لکه ماشومان جنگ او داوی کوي الا راشه د نن راشه راځي
و زمورا پرې ککړه الا راځي دن راشي
هو نو اوس چې بازار امرو ک دننه مو بیاي د خپل کور ملکی د خوشی کړه او دلته نوکری کوي
او اے زکل خپل کور لرم زکل خپل کور کې خپل اختیار لرم د کور میرا او ملکه خوته زت کارا
راشه راشه راځي دننه راشه
السلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام په خیر راغلی لور ستړي ماشه الا زو جانې ما خواته راشه الا الا نازولي الا امه ثانه مل مونته د چای راوړو کنه
نه نه ملک صاحب موږ دوار چیس کله دې امه خان مرا ور شوې دې راغله چې بخلای کو
رښتیا والله که امه خانه ناره نه له خپل کورنۍ او بچانو نه مروريږي دای دې خور کا په دې کار سره اخو په لوشي لوري تام له پام کو اخر امه خان ستا خوان دی دی وی لور پلار دی گزاره ور سره کو وګوره خپل کور او ژوند پریښې دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین نن ته خسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزهیې سمه شي
ته د کور ران کړه ملک اصغره زما خو د پزه را پریکړه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
د مشرانو خبرې ترخې وي خو ستاسو په ګټه به وي د کور ښځه باید ځان وپېژني خپل مسؤلیتونه باید وپېژني د خوان قدر او عزت وکړي و تر بریات خو جون مخک نشی دللی کڅنګ
پلوشی وا دی وریدل چې ملک صاحب ترڅ ویلی
زنه خوړم چې د خپل کور خبرې دلته وکم موږ څه کراغلو چې تا بخلا کو او به تخ خپل کور ته راشي
خو تا را باندې خپل کور خوش ککنه
خیر ته پلارا راځه چې زو کور ته تر په حبسیم
که خبرې مخلص شي وي ورځي خپل کور ته لاړ شي له هلنو
ملک صاحب که ستای اجازه وي زبلی مسره یو څو خبرې وکم
سم ده لوري وله نه دا د ځانګړتیا سم تاسو خپل خبرې په بیغام سره وکړي ها
نه نه هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاشي پلوشي که هر خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته وای ملک صاحب زمون خپل سړی دی
که ملک صاحب نه زی موږ په باندې لاشو او رضای مت خانه
بس بس ته ورځ خپل کور ته بیا په بل وخت خبرې کو
ګوره مت خانه زه به له تانه هیڅ ځای ته نه ځم پوه شوې
دا بوی د سشی ده دی بوی که اینکه د سشی آچه اولی چه داسه بد بوی تیزی
خور ده لغاله داکشه غنچه گولا دی بوجه که د پسه پوسه که ده او کلا دوم را بد بوی که چه داسه شکایتونه که
دای ده خوار که پا ده بنده پزه زخوایم کاش که داکتر فرزانی ده بل زخمی بزایی تو بوله وای چه ده پزی چاره در تکره وای
وایم کور ده لغاله داکشه زما بیا ده پترول بوی دیر بد رازی زمت بد بد کی
خریشه خدای دی خوار کا تو زما پزرک پز خبره کی چې دې بیډلو لوبوی کی یا
وونچا ګلا هر چاته خپل وطن کشمیر دی تا ته خپل زرنج کولای کاری او ما ته خپل پوسټه کی پاک او ستره کاری
خریشه تو خپل ګنده پوسټه کی زما لوکس ترنج سره برابرې
نه نه یار ما کلا داسی ویلی سازه رنج کولا کا ناو داسی دی
خ خ سمدا ډیره چلاکی مکاوا ټول دا وای چې دا ګنه پوسټه کې څه کې چې بوجي کې اچول او خکټ ته پورته ګرځي
وایم کور دې لګاله ډاکشا دا شپلا ډول را نه ماچ اوس مې ورته دا پوسټه کې پیدا ک بلې وملګری ته ولړم چې دا ډول بیرته جوړ کی چې اشفلا ته اوس پاره
دا بابا ته لونه شوې چې نارګولا دا ولاګه په یو میاش کې جوړ شي زار څه بل نه ورته واه
والے زس د بانک رئیس یم غریب سړی ما دومره پیسې لکومه کوم چې بازار کې ورته نوې ډول واخلم وای مور د وګی لاله څه خبر ده
نو چې دومره سپیرې بیا ولې دې د عاشقلا ډول تری اخیسته ستاو سره څه کارو ته ډول چی ته د کلی خلیفې ته کوم هنر مندې ته څه کارا خوار شي
بس نو یو کار و وشه لکه وای کانه چې د سړی په سر وولی
واله کچنار ګولا آشنا تا ګنده پوسټه کې دي نور زمال زرنج خټه کا چې سودا می بوی اخلي
کور دې لغلې ډکښه واله په غوسه مونږ خو یاران یو ته چې مې دل تکه تکه دا پوسټه کې به څنګه وړم
نه نه اورورا سودا می بوی اخلي تو وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اره نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوي؟
دا دی دا دی پوستکی. ځه
وی وی، ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشی کوي.
پس نو زه ته نه لاړم، د خدای په امان، ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناځوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشی کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لږه لې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟ دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي. هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو. که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې دی سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره لږ آخوا ته شه.
اوهو واوروره، دې بوجې نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله پوستکی دې په اوګو باروه او په خیز پکوه.
یاره خو له خندا مو مړ کړم، دا شکلا ډول خو یو وار مخکې مات شوی و، اوس بیا مات شو. نه پوهېږم چې په دې کې کمی اوس پیره دی، چنارګل او کاشوکلا.
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوستکی بوجه کې اچولی، ښکته پورته یې ګرځوي چې شوکولا ته ترې نه ډول جوړ کړي.
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی.
چنارګل ساده سړی دی غریب، البته ځان به د تاوان نه خلاصوه.
که چنارګل ساده سړی نه وای، ولې باید دا شوکولا ډول اخیسته؟ ستا یې له پردي مال سره څه کار؟ اوس د تاوان ورکې نه.
الله چې کتغ مو وسوځېده واله کانو، الله لکه چې کتغ مې وسوځېده. خدای دې د چنارګل بیخ شین کې سړی د ډوله له ما یې کتغ یې لکه چې پور مې کوي.
اخ لکه چې ولوېده، خو پام کوه کنه واله کا. او بابا لون خیش شولې.
پښه یې بنده شوه او وغورځېده. ته صبر چې ژوبل شوی نه وي.
نه نه، هلته داسې څه نشته چې څوک پې ژوبل شي.
نه نه یم ژوبل، بس لږ لون شوم. ښه نه وښایده.
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه، دام ګوله در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه ته خو خیشه وایې، ژوبل شوی خو به نه یې څنګه؟
نه نه ژوبل نه شوم، خو لون شوم. ځمکه خویا شوې ده، لږ کږه مو ځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلا و برکت نه و. دومره نه یې لون شوی، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ خټې پاک شي.
زه در سره مرسته وکړم.
نه نه، زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسې وخورو، ډېر نه دی. څه وایې؟
مطلب چې د خېټو چاره پرې وشي، نور یې څه کوو؟
واهلکه فیروزه، څه وایې کتغ را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم.
یالله ته پکې خیر واچوې.
امید خان، زه به مې دا کالي ومینځم، ته راته یو پیاله چای واچوه چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. ته دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه، زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خېلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دی خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو السلام علیکم. السلام علیکم. هو، هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو، نو دا دی اوس په خپله وینځه.
خیر
سفر مو بی خطره، زل خیر سره حرکت وکه. فرزانه کده چې ناروغ مو خدای خکه، او ته په خیر سره بیرته خپل کلی کور ته راغلې.
هو خدای چې زحمتونه مخه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو.
مننه، کور مو ودان، ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه.
ځوان سړی دی، واړه بچی او ځوانه ښځه ده، شکر چې خدای ښه کړ.
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه. ناڅاپه هغه مریضه شوه، خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول. ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه، خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو.
هو رښتیا فردانې، څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو؟ هغه به ښه آباده ملک وه کنه؟
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري. زمونږ خو دې غریب نه دي، خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري.
هو نو، دا خبره دې سمه ده. ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی. یوه زره خاوره باید نورو په وطنونو ورنه کړم.
هو نو، هر چا د خپل وطن ارزښت لري. هغه وطنونه ډېر آباد دي، خلک یې آرامه او سوده دي. خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم. دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم.
فرزانې، د شیرزمان له مرستې مې خبر شولو، ټول ورته دعاګانې کولې.
کورې ودان، رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو. که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول؟
فرزانې، ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي. فرزانې، مې ډېر تکلیفونه تیر کړل.
ژوندۍ وسې پلوشي. هو رښتیا، شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي.
وی خورې، زه چیرته کولی شم؟ همت به کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم؟
رښتیا، دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې. ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منې.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده،
سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وای فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی، د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نم سوالی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوشي؟
څه ووایم فرزانې، احمد خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایستا خبره به هم په ځای وي. خو د احمد خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه چې زړه وي هماغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
احمد خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، هماغه لم سولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله. زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې لخوا مې مور راځي.
ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له احمد خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. احمد خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه. سمه ده ژوند یو سفر زانی خدای چې ته په خیر راغلی مشکلات به خدای حل کی.
درنو دوستانو هیڅوک نغواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي په ځانګړې توګه لخپلې میرمنې سره، خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د میرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ایزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر در خوره ولا کیرا نه واخلې
پڅ خبره مو شور دی و وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ تو ګوره منا نه ناغستې د نه راکې
ملالۍ ولې د شمس نه منا خستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګدې زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کی کله ناولو زایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مړه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمس ملالۍ خوایي دا مړه خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغشی
دا خو اسانه کار دی د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشی
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملالې کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاک لا به ډیرو خبرو پوشی
دا رادیو ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ
میلما. السلام علیکم. ته ازادۍ میلما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري. لطیفه خرم وردک
د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، خوندزی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي او قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دی.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دی، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومان ته، لویان ته هغه څه چې ستاسو ده وی د دین په اړه کې، یا هم هغه څه چې تاسو د کړی دین نور ته واړی ورته کې، دا ډیره یو جالب او دلچسپ قصه ده. نو د دې خاطرې البته بخي ډیری دي چې هر لحظه یو ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یو شاګرد و د شپږم صنف الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې و، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ راوړ او ته ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پیژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستاسو د ستاغت کې مې واورید، نور مې خپل ځان کنټرول نشوای کولای. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کو چې زه الیا ما دوه کاله زستا په تمه و، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو ده ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. ده په ژړا شوه چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او دې شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زمږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره می خواندې هم وې نو د په هندون په لار کې و چې دا وضعیت ډیر خراب شو نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډیره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه، بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي هغه د دین په لاره روانه وي هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسیدلی ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وی منلای دی امانی خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول چې باید نصاب تغییر شي صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنل ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو. کدو داسې فکر کوي چې دا خزی دی ټول لکه اوس چې خپله راغلی کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامی ارګان رئیس شي. لکه هغه خو دینی علوم کړی، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم، که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تیریږي لکه هیڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تیر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دېنه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وو، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم از هاویه راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړوئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي میرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلې له دوی نه؟ له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغه پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم آدرس ناراضي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا کوم خړې او تلاس لري او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو پدې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښوالی هم شته او بدوالی هم شته. ښوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلای. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې دا نشم کولای د دې او لس لس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هیواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول تا داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته. نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي. لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاس چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم. هیڅ کله به خپله ماته هم ونه منم ان شاء الله، د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی